دوستانو ستلمه شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمندي او په دې خار کې د ورستیو هدفي حملو د زیاتېدو په اړه شکایت لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 ولایتونو د رایې نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته روانې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د څارونکي په توګه په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. او په تاجکستان کې سرچینو ویلي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې په بلوا کې څو بندیان وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته چې وسوالو طالبانو درنې حملې پیل کړې روانې شوې دي. وسوالو طالبانو پرون په جاغورو کې پر دوه امنیتي پوستو حملې وکړې. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسيني د فرانسې خبري اژانس ته نن وویل چې وسوالو طالبانو په جاغورو کې د خلکو کورونو ته ورونه چولې دي. محسيني ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان نن پر فیسبوک لیکلی چې د ځانګړو ځواکونو ډلې جاغورو ته واستول شوې. د جاغورو اکثر خلک چې هزارګان دي ویره لري چې د دوی په سیمو کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. وسوالو طالبانو نن په یو بیان کې رد کړي چې پر ځانګړو قومي مسبيات او کومي زلو ژکيو هدفي حمله کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبريالان ته وویل د امریکا متحده ایالات د څارونکو په توګه په غونډه کې برخه اخلي او په مسکو کې د سفارت یو چارواکي به د امریکا د استایستوب لپاره غونډې ته ورشي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو استازي وربلل شي. لکابل د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي شمیر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسون مشر کریم الله ستانگزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کار باید پرون لاسوی وای خو مخنیوی شوی دی.
منګ نن هم په شکل دی ماراتن د پروسه توقف کړی ده. منګ به د جریان د جناب ولی صاحب سره د نور امنیتور غنو سره شریکاو نو د فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه سمه خپل پروسه ته دوام ورکړو.
ستانک زیول په کندهار کې د څلور سو زیات شکایتونو ورسره ثبت شوی او د کاندیدانو د استاد تر مخ به وڅیړي. خو یو شمیر کاندیدانو ادعا کوي چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپین پاڼې صندوقونو ته چول شوي یا درایو صندوقونه ورک دي او د دوی د غولولو هڅه کیږي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ته کاله زندانی و او تیرونی خوش شو له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبريالان ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. دا وایي اجازه راکړي چې تاسو ته په وضاحت دا ووایم چې آسیا بیبي په پاکستان کې په امن ځای کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی پرون په ټویټر ولیکل چې آسیا بیبي امن ځای ته استل شوې ده. انتونیو تایانی په یو بل ټویټ کې لیکلي و چې امن ځای ته د آسیا بیبي په استلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستاني چارواکو مننه کوي او پراتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې له بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې تېره شپه بلوا سوي او څو بندیان وژل شوي دي. د سرچینو ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسول شوي او د ډزو اواز اورېدل شوی دی. د دې سرچینو په حواله په زندان کې د بیګنۍ بلوا اصلي عامل لا نه دی څرګند شوی. یوې بلې سرچینې ویلي چې څو زندانیانو چړې اخیستې وې، یو شمېر پکې وژل شوي او څو تنه له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګن اعلانجه کې امنیتي ځواکونو ډیر له زندانیان وژل دي. د فرانسې خبري اژانس ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنې بلوا کې شل زندانیان او د زندان څلور ساتونکي وژل شوي دي. د خوجند پستګا او کلی اوسیدونکي د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د زندان د یو ساتونکي چې احسان یعقوبوف نومیدو مړی نن کلی ته ورور شوی دی. خو په خوجند کې امنیتي چارواکو په زندان کې د ډزو او وسلوال نشتې خبر رد کړی او د بلوا خبرې تایید کړی دی. د خوجند اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو ازبکستان او قرغزستان ته د خوجند د ټولې لارې بندې کړې دي. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیما کوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړ. جیما کوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډې د جیما کوستا منع کېدل د دې معنی لري چې هغه سختې پوښتنې کولې او غچ ورڅخه اخیستل شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. اخوا ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکل شوی و چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسون هغه شکایتونه په کندهار کې وڅېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوی و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې وروستیو هدفي بریدونو اندېښمن کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به په نورو ریپورټونو کې واورئ چې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو وخت چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. او خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندي ایسوي آسیا بیبي له زندانه د خوشکېدو وروسته له دې هېواده د باندې وتلې. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروي. سپورتي خبرونه هم درو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویش ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د دوه ویش ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلې. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د نن ورځې تر پایه به د څلور ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسیون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهیر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږي په شفاف ډول مخه ته ځي. هغه وای تیر ورځ د دوه ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د دوه نورو ولایتونو هم سب شي چې له دې سره څلور ویشت ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وای د دوه ویشتو ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسېدلې. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر دوه راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچانو د حوزې کاندیدانو له کمیسیون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته د هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دوه دېرش ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه او د کابل د یاد میاشتې په لسمه نیټه اعلان سي. د افغانستان د دوه درش ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د میژان په 28مه 29مه نیټه تر سره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره، خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي تر سره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای که څه هم همکاران دغه بهیر څاري، خو ځینې تشې او درغلۍ لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدې چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
موږ د دغه بیا شمېرنې د بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطل رایې ځینې مشخص کاندیدانو لپاره شمېرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمېرې یعنې په سمه توګه درج شوي نه دي، په یو فرق سره مثلا رایې کارول شوي دي څلور سوه، په ریزلټ شیټونو کې چې حساب وي هغه څلور سوه یا پنځه سوه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سیستم یا د کمیسیون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخلیدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي، چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
اخوا په کندهار کې انتخابات چې د میزان د 28مې نیټې د عمومي انتخاباتو نه یوه اونۍ وروسته ترسره شول، ټاکل شوی و چې دغلته د چهار شنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمېر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده، نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزي دفتر لخوا ویل شوي و چې د چهار شنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمېري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني، نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره دوه ویشت داسې مرکزونه شته چې کېدای شي د رایې تر شمېرلو وروسته یې ټولې رایې د شکایتونو پر اساس قرنطین شي.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والي صاحب سره او د نور امنیتي ارګانو سره شریکوو، نو د فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپلو پروسو ته دوام ورکوو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول څلور سوه یو شپېته مستند شکایتونه ثبت شوي، چې یو سل یو څلوېښت به یې په مرکز کې او پاتې به یې په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل سي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړې او د هغو مرکزونو رایې شمېري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. عبدالخالق محیب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باطلې رایې دي، هغه دې په صحیح حساب ولې د یو مشخص کاندید لپاره سپینې رایې لوېدلې دي، هغه دې مشخص کاندید لپاره په هغه نتایجو په فورمه کې رسولې چې دا پلانکي دي او داسې نور رایې کې دې خپله لاسوانه کړې ده. اوس داسې پروسه موږ ته بالکل د قابل د قبول نه ده چې وګورو.
صندوقان ماتې سرغوچانې جوړ دي، صندوقان کلیپان ماتې دا زما سره هم کلیپ سه اخیستې مې دي په دې تاسې هم کولی شئ صندوقان د نږدې څخه وګورئ. مات صندوقان باندې حسابې په موږ باندې امضا کوي، په موږ باندې ټاپه کوي. هېڅکله موږ دا پروسه نه منو او نه موږ ته د منلو وړ.
په کم لس بجې باندې صندوق خورک سو پر یوولس بجې مې شکایت ثبت کړی دی، خو هغه صندوق اوس موجود نه دی. په داسې حال کې چې هکې اولیت باید هغه صندوق ته ورکول شي. خو دلته یوازې او یوازې د یو خاص کړي د په خاطر باندې کار کېږي او تاسو ګورئ دغه ډېرې ځوانان اوس وځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد هارون کلیوال وایي په ځینو مرکزونو کې یو شمېر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکوونکي ګواښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر څېړنو وروسته به یې په اړه پرېکړه وکړي.
دې کې داسې مرکزونه هم وسې خپله موږ هم ورباندې شکایت ثبت کړی و، ځکه د پولیسو لخوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوي و، شخصي ځایو ته وړل شوي و، هلته ډک شوي و. خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقې که معاون و کامرین و هغو شکایت ورباندې ثبت کړی و. شکایت کمیسیون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي و د ثبوت سره. صرف نن دوی غوښتل چې هغه تفتیش کړي، د تفتیش لپاره یې راایستلي و، ناظرینو ورسره ونه منل.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې لکه د هارت څخه د ټاکنو بایومټریک ماشینونه او د رای لیستونو مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړی دی. اکرام الله اکرام د دې اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونی او په یو شمیر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځم په پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه خو ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو لوري په نخښه کیږي.
وګوره په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. عدفی وجنی ډیره شوې دي او د دې ټول نتیجه دا ده چې زمونږ کشپی ارګانونه هغه څه لازم دي خپل کارونه تر سره کړی نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت یې په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغه څه هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلی صالح د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې د چپدی روسیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو لوري حمله وشوې. تر ټولو تازه پیښې د روانې اونۍ د سې‌شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیر الله شینواری و چې نوموړی پکې ټپي شو. لدی نګدی 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړي احمد ولی هوتک هم خپل کور ته نګدی په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنۍ چارو د وزارت د پخوانی جنرال زلمی وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځنګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځنګړي ډول د کابل ښار د امنیت پاړې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل
مادری ما بیش از 224
پدې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولې او د قانون منګلو ته مسپارلې دي چې په دې ډله کې انسان تښتون کې قاتلین غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي.
غیر قانوني انتقال میدادان نه بودن.
خغل مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په حلو زلو د پوخا په پرتلا په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده. خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې بیت له هر ډول پی خوړان دي د دښمن ناوړه اهداف شند کړی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اکرام الله اکرام د امنیتی چارو لکارپو محمد اګل مجاهد سره د کابل په امنیتی وضعیت مرکه کړې او لهغه د ولسی جرګي د غړو د دغه اندېښنو په اړه پوښتل چی د کابل ښار د امنیتی وضعیت په څنګه توګه د هدفي وژنو د پیښو په اړه لري. خغله محمد اګل مجاهد وایي
بدون شکا چې دغه پیښې سوي دي دا ټولې هدفمند پیښې دي او په دې کې شاته د باز کړې لاسونه دي. دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کیږي. په ساحه کې د دې یوازینی مخنیوي یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښلاند راسي کوم مسلک چې موږ ویلې دی باید پاسپورت د صحوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ وو، نن 15 میلیون نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظ د پوښښلاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو یې نه چې د ټکنالوژي د لحاظ کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځنګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دی؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوال کړی چې هغه له داخله نظام کمزوري کوي او یا مثلا هغه خلک چې هغه یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلې شو.
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي کوم نه برحاله نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیات کیدای شي بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبرې کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبرې خونن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي
هغه
کوي. دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبرې کیږي په دننه په رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي
مجاهد صاحب
په مدني فعالانو پسې دغه.
مجاهد صاحب، افغان امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانۍ یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو ته قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې په جریان کې په هره ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي. هغه ورځې په اتمه ناحیه کې کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین شي قطعا د قناعت وړ نه دی او تامین نه دی.
دوستانو، محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کارپوه چې د کابل په امنیتي وضعیت خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی مسولانو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. افغان هیئت پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی پنګوالو غږ وکړ چې د افغانستان په قانونو کې له افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت ساروان په اړه رپورت لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې عالی کمیشن پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پنګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې د عالی کمیشن د اجرایی رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوی د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پنګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغل بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله ده چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشه سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پنګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانونو او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډېره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالي کمیسون اجرایی رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
دوستانو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیا بیبي چې په وروستیو کې له زندان نه خوشې شوې وه له دې هېواده بهر وتلې. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ د نومبر په 10 نیټه له زندان نه خوشې شوه. نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
د نومبر په 10 نیټه د اروپای پارلمان رئیس انټونیو تاجانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبی له زندانه راخوشي سوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال سوه. زه د پاکستانی چارواکو مننه کوم، لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې په لاره یم. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بیبی له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل سوي، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
and speculations about Asia
le Pakistan da Asia Bibi da watalo paada chukum raporuna di zabe pa aada khara waim cha Asia Bibi pa Pakistan ke danana pa yo khandi zay keda zahil laram che da si khabaruna makh ke tar khabari do bay tayit shi
to verify such news before issuing them.
آسیه بی بی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمې دا په اعدام محکومه کړه. د پاکستان ستري محکمې دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیه بی بی پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړه یې واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لاری وتړلی. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګنده کړه چې د آسیه بی بی پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د ستر محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیه بی بی باید راخوشې سي. بی بی د 15 کوچنیانو مور دا پر دې لګیدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړي دي. د دې میړه عاشق مسیل لویدو وادونو د پناه غوښتنه کړي او ویلي دي چې د کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیه بی بی مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سه‌شنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بی بی او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
د یمن د حوثیانو مشر وایي دی به هیڅکله د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوه تلویزیوني وینا کې دا ومنله چې د سعودي په مشرۍ ځواکونو حدودي ښار نیولو ته نږدې شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات تروري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمن د حدیده ښار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثی اغیانو مشر عبدالملک حوثی ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی د چهارشنبه په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د حدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي، نو داسې به هیڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د حدیده ښار په جګړه کې چې لیوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواوونه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچی هلیکوپترونو له لارې په حدیده ښار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی دی چې د حدیده ښار ملکیانو ته چې شمیر یې 600,000 ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د حدیده ښار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثی اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي مځکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم بیرته ځو افغانستان ته. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه د پولیسو پر یوه پوسته برید کې 8 سرتیری مړه یا ژوبل دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې 8 تنه ملي پولیسو ته د راوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ د امنیتي کمربند د ملي پولیسو پر یو پوسته برید کړی دی چې پکې 3 تنه سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. نوري زیاتوي په دغه برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
تیر شپه شاوخوا دو بجې نیمایي د شپې و چې وسلوالو مخالفینو د خوږیاڼو ولسوالۍ په یو کمربندي امنیتي پوستې باندې ډله ییز برید وکړه. د برید په ترڅ کې متاسفانه چې زموږ درې تنه سرتیر په شهادت رسېدلي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وسلوال په شاته مول شوي او له سیمې په تېښته بریالي شوي دي. دمګړۍ هلته د تصفیه او تلاشي عملیات هم روان دي. وسلوالو ته هم په دغه نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه پورې کره جزئیات نه دي څرګند. چې
بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته راوښتې مرګ ژوبله زیاته شوي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، په دغه برید کې 18 تنه پولیس وژل شوي او 15 تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د وسلوالو لاسته ورغلې دي. دا په داسې حال کې د چلتیرو څو ورځو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکزي ساحو او د ولسوالیو په بیلابیلو امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي، چې دواړو لورو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتې جلال سي اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې د امریکا متحد ایالات به په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه حضور ولري. زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی به سبا دې غونډې ته ورشي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې عسکر وژل شوي او اووه تنه زخمیان دي. د میدان وردګ د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو تېره شپه په سید آباد کې د ماشین کلا او مامر پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بی بی په نوم یوه مسیحي ښځه چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې آسیا بی بی په پاکستان کې او په امن ځای کې ده. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یوه زندان کې بلوا شوي او څو بندیان پکې وژل شوي دي. د سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورستول شوي او د ډزو ژغ هم اروېدل شوی دی. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه.
خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ وی پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر کله چو غړی کتل شي. وسم یوسف خان زدران له سو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د ولس کلنو فوټبال ملي لوبډله نن په یو نړیواله سیالۍ کې د هندوستان پر وړاندې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل دا لوبه نن ماښام په هندوستان کې ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لوبه د سبروتو په نوم د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي چې پکې څلوېښتو آسیایي او اروپایي لوبډلو ګډون کړی دی. دا سیالۍ په هندوستان کې ترسره کیږي او افغان ولس کلنه فوټبال ملي لوبډله د سې شنبې په ورځ په دوو سیالیو کې د لوبو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان او هندوستان ترمنځ له لوبې سره دغه نړیوالې سیالۍ هم په رسمي ډول پیل کیږي. له دې وروسته په پلان کې ده چې د افغانستان بله سیالۍ روانې نومبر میاشتې په لسمه او وروستۍ وی په 12 نیټه ترسره شي. د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي امرالدین شریفي د قرغیزستان د فوټبال په غوره لیگ سیالیو کې د 22 ګولونو په وهلو سره د دویم غوره ګول وهونکي مقام خپل کړ. امرالدین شریفي د دغه لیگ اړوند الیوش لوبډله کې لوبیده. دا لوبډله چې افغان لوبغاړي شریفي هم غړی دی د قرغیزستان د غوره لیگ سیالیو پای لوبې ته هم رسیدلی و، خو تېره شپه یې لوبه خپلې سیالۍ لوبډلې ته وبایلله. د هندبال د ملي لوبډلې او ځوانانو لوبغاړو د غوراوي سیالۍ له کابل څخه د هدایت کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه چې تېره ورځ د بدني روزنې او ورزش ریاست په سالون کې ترسره شوه، پکې د هدایت کلب او هرات لوبغاړو او لوبډلو د اتلولۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د هندبال د غوره لوبغاړو د غوراوي دا سیالۍ وړمونۍ د کابل د دوو کلبونو په شمول د لسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې. د سیالیو په پای کې د هدایت لوبډله د دغه ټورنمنټ د اتلې د هرات لوبډله د دویم او د بلخ لوبډلې بیا دریم ځایونه خپل کړل.
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی واوري،
د خبرونې وروستي رپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام بنه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم د دا هیوادونو له مجازاتو سره مخ کړي، بلکې کېدای شي چاپیریالي ستونزې هم رامنځته کړي. په دې موضوع د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې شواهد لري چې ښایي ایرانی کښتۍ هڅه کوي د امریکا بندیزونو څخه سرغړونه وکړي. براین هوک وایي د ایران هڅه دا ده چې هغه وسیلې چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره د موقعیت معلومولو په هدف په دغه ډول ټانکرونو کې کارول کېږي تخریب کړي، څو په دې ترتیب وکولای سي خپل مسیر پټ وساتي. د هوک په خبره دغه تاکتیک د سمندري امنیت لپاره یو ګواښ دی. دغه آلې داسې جوړې شوي چې په سمندر کې د لیدو وړ وي او که چیرې دا وسیلې له کاره ولویږي نو یوازې د پیښو او تاوانونو د ډېرېدو لامل کېدای سي. او په دې صورت کې د شغلې هوک په خبره ایراني ټانکرونه چې یوازې په خپله یې بیمه کړي دي او په یوه ناخوندي ډول څو ټنه اومو تیلو سره سفرونه کوي، نو دواړه هم مالي او هم چاپیریالي ستونزې رامنځته کولای سي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک ویلي په داسې حال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایراني کښتیو د تاوان له ورکولو ووځي، نو ایران به په قوي احتمال خپلو کورنیو بیمې شرکتونو ته مخه کړي چې هغه شرکتونه به د شغلې هوک په خبره ونیسي کولی د ایراني کښتیو لپاره دغه تاوان چې میلیاردونو ډالرو ته هم رسیږي پوره کړی سي. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې پر شرکتونو بندیزونه ولګول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی که چیرې هر هیواد له دې بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ سي. براین هوک زیاته کړه هیوادونه، بندرونه او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران له ټانکرونو سره د ټکر په صورت کې به تاوانونه په خپله ورکوي. که څه هم نوموړي هیله وښوده چې داسې کومه پیښه به ونه سي، خو هغه یوه بېلګه یاده کړه چې په جنوري کې د چین په اوبو کې په یوه ورته لویه پیښه کې د ایران ټانکر شامل و. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 15 نیټه د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګول، خو وروسته یې اتو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي دي تر شپږ میاشتې وخت ورکړ چې ورو ورو دغه واردات صفر ته ورسوي. چین، هند، یونان، ایټالیا، تایوان، جاپان، ترکیه او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې د واشنگټن لخوا موقت معافیت ورکړل سوی دی. په ایران کې د چابهار بندر هم چې افغانستان له اوبو سره نښلوي له دغو بندیزونو مستثنا سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تیره دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی ده چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې کله خبرې کول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د علماو د برخې مسؤول ډاکټر محمد عارف عرفان دی. ډاکټر صاحب، په فایل کې په خپل د واکسین په اړه معلومات راکوي.
واکسین خو په لنډه ژبه باندې وایم د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی. کله چې موږ د هر مرض که دا مثلا د توبرکلوز مرضی، د تور زیړی، د مثلا د شری یا د پولیو یا د ماشومان د گوزنی، د همدغه مرض میکروب ډاکتران را اخلی یا وژنی او یا هم ضعیفوی په لابراتوار کې، بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وژل شوی میکروب چې البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري، ډیر خطرناک.